سلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیدا خبرونه یو سات دوام کوي د خبرونه د فایل راپور مودا دی چې د امریکا د یو سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیئت په یو بې ساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز وکوت په فایل کې له ناجی صاحبین خبرونه وري
ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت د پنځو مسولینو دندې وځنډولې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوي او د عراق په پلازمینه بغداد کې له پرونۍ بمي چاودنې وروسته په دې هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ورستي خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنیو چارو وزارت د پنځو لوړ رتبه چارواکو دندې تعلیق کړې له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر اشرف غني دغه پریکړه پرون وروسته له هغې وکړه چې د پیښې په اړه څېړنیز پلاوي خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ د کورنیو چارو وزارت د اولې درجې مسؤلینو په توګه د لاندې نو دندې وځنډول شوې د ادارې معینیت د دفتر رئیس او د جلب او جذب عمومي قمندانۍ سرپرست مل پاسوال محمد حسن عالمی د جلب او جذب عمومي قمندانۍ رئیس ارکان مل پاسوال عبدالمجید صادقی د تعلیم او تربیه عمومي قمندان پاسوال الهام وردک د تعلیم او تربیه قمندانۍ مرستیال مل پاسوال سردار محمد کوهدامنی او د میدان وردګو د تربوي پولیسو مرکز قمندان مل پاسوال جلال الدین رکبر د تیرې پنځشنبه په ورځ په پغمان ولسوالۍ کې د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شوو پولیسو د موټرو پر کاروان په دوو انتحاري حملو کې له دیرشو زیات کسان وژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول وسلوالو طالبانو د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ناشونی ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې حکومت وخت ځای کړی او د دغو انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی و د تلی د میاشتې په 24مه نیټه ترسره شي هیڅ ډول تیاری نه دی نیول شوی
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تله څلورويشتمه د ټاکنو ترسره کولو ورځ اعلان کړی و په خوښنۍ سره باید ووایو چې حکومت په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري ونکړه او اوس ناشونی ده چې په دې نیټه باندې په افغانستان کې ټاکنه ترسره شي
خغلی نورول دغه وضعیت ته په پام سره داسې ښکاري چې د حکومت مشران په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کلک اراده نه لري د ننګرهار چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې یو لس وسلوال طالبان وژل شوي دي د ننګرهار د والي له دفتره خبره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه حملې تېره شپه شوې او د صابر کوچي په نوم د طالبانو قمندان هم پکې په نښه شوی بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په شمال او شمال ختیځ زون کې د دوی د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې دوه اتیا وسلوال مخالفین وژل شوي افغانستان نن دوشنبه له سکاتلند سره د کرکټ لومړی ورځنی یا 50 اوره مسابقه پیلوي افغانستان او کوربه هیواد سکاتلند په خپلو کې د کرکټ دوه نړیوالې ورځنی مسابقه کوي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې افغان ټیم تر دې مسابقه مخکې ډیر تمرینات کړی دي
خاص عملی سره ان شاء الله د ټول د لپاره خپل لوبي تر سره کړی یعنی د سکاتلند او د ارمن او د هالند سره ولیکن اوس مهال خپل تمرینات کوي تر څو چې د سکاتلند پر وړاندې خپل لوبي د ورځې لوبي تر سره کړی
افغانستان درې نورې ورځنی مسابقې له ایرلند سره کوي چې اوله به راتلونکي دوشنبه وي سکاتلند او ایرلند دواړه د کرکټ قوي ټیمونه دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ اویا پوله یو اروپایي یورو 6 افغانۍ لس پوله یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ لس پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ لس پوله او زر پاکستاني کلدارې 648 افغانۍ Yeah. د عراق په پلازمینه بغداد کې له پرونی بمی چاودنې وروسته په دې هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی. په دې حمله کې چې پرون سهار وختي وشوه 119 تنه وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی نن د پیښې د ځای تر کتنې وروسته په عراق کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. عبادی د غراز چارواکو ته امر وکړ چې د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او ډاډ یې ورکړ چې په دې پیښه کې ښکیل کسان به مجازات شي. دغه حمله چې مسؤلیت یې داعش ډلې منلی په روان میلادي کال کې په عراق کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. پرون د بغداد په شمال کې په شباب سیمه کې هم یوه بمی چاودنه وشوه چې 15 کسان یې ووژل. سپینې ماڼۍ دغه حملې غندلې او وایي دغه حملې د داعش پر ضد د مقابلې لپاره د امریکا هوډ نور هم غښتلی کوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوي موږ به د داعش د لمنځه وړلو لپاره د عراق له خلکو او حکومت سره په خپلو ګډو هڅو کې یو موټی یو. یو ځان وژونکي د سعودي عربستان په جده ښار کې د امریکا له قونسلګرۍ بهر ځان منفجر کړی. په دغه برید کې چې نن شوی یوازې برید کوونکی وژل شوی او د سعودي عربستان دوه پولیس افسران ټپیان شوي دي. په 2004 میلادي کال کې د القاعده سخت دریز وسلوالو په جده ښار کې د امریکا پر قونسلګرۍ حمله کړې وه او د دې ډیپلوماتیک مرکز 15 کارکوونکي وژلي وو چې د سعودي عربستان اتباع وو. د کویت دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې امنیتي چارواکو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د دریو پلان شویو تروریستي حملو مخنیوي کړی. د کویت د کورنۍ چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې وویل د امنیتي ځواکونو لخوا درې عملیات وشول او ګڼ کسان یې په نتیجه کې ونیول شول چې ادعا کوي چې د داعش ډلې غړي بوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې په هغو پلان شوو حملو کې چې مخنیوي شوی په یو جومات او د کورنۍ چارو وزارت په ودانۍ کې بمی حملې شاملې وې. او د اروپا د فوټبال د اتل ولې د کوارټرز فائنل لوبو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد فرانسې ایسلند ته ماتې ورکړه. فرانسې د لوبه چې له 15,000 زیات ملاتړو یې په لوبغالي کې له نږدې کتله 52 ګولونو په وړاندې له ایسلند وګټله. فرانسه به اوس د جولای په 10 له جرمني سره لوبه کوي. له دې ورځې مخکې د جولای په 10 پرتګال له ویل سره لوبه کوي. د خبرونو پای
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو اوریدل سي. روانه خبرونه مو تر 11 بجو ده. د امریکا د یو سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیات په یو بیساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز وکوت. د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې تیر شپه پوځي عملیات شوي.
د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان صادر کړو چې اصلا د ننګرهار په بچکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی د یو له مهمو قمندانانو څخه د مخالفینو وو. دا د نس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی.
د سرپل ځینی اوسیدونکي چې کابل ته ورغلي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ملیشو یې ژوند تریخ کړی.
سل کور دوه سو کور زر کور تر شا ولاړ دی. هغه چرګان پورته شو د زغلی وایي زموږ مشر ولاړې بندي سو موږ ته ژوندۍ څه پکار.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د غوړې اچار. د امریکایي مخکښ سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو هیات په یو بیساري اقدام کې پرون د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه وکوت. دا سیمه چې د القاعده، طالبانو او حقانی شبکې یو مهم مرکز ګڼل کیږي، پاکستان تر اوسه تر ډیره بهرني چارواکي له دې منع کړي چې له دې سیمې څخه کتنه وکړي. پاکستان له شمالي وزیرستانه د امریکا د کانګرس دغه پلاوي ته د کتو اجازه په داسې وخت کې ورکوي چې له یوې مودې راهیسې یې په سیمه کې د سختریزو وسلوالو په وړاندې عملیات مخته وړي دي. خو امریکایي چارواکي وایي د پاکستان پاوځ هغه ډلې نه په نښه کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو حملې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې د افغانستان د سولې د پټه په درېدلو خبرو په اړه هم دغه هیات ته معلومات ورکړل سول. نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
یو مخکخ امریکایي سناتور وای د ایلې والدې چې د پاکستان او متحدو ایالاتونو ترمنځ اړیکې ښه شي ځکه دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې په ګډون د سخت دریځو ډلو په وړاندې له ګډ دښمن سره مخامخ دي.
د امریکا د کانګرس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې د کانګرس د یو پلاوی په مشرۍ له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د شمالي وزیرستان له مرکز میرانشاه څخه هم کتنه وکړه. دا هغه سیمه ده چې پر القاعده او طالبانو سربیره د حقاني شبکې یو مهم مرکز انګڼل کیږي. له مکین سره په دې سفر کې سناتوران لینسی ګراهم، بنجامین اساس او جوی دونویلی ملګری دي. شمالی وزیرستان ته چې د پاکستان پوځ له یوې مودې رئیس عملیات مخته وړي، پاکستاني چارواکو بهرانیان په تېره بیا لوړ پوړي چارواکي نه دي پریښي چې دې سیمې ته ولاړ شي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د پاکستان او متحدو ایالتونو ترمنځ په څه باندې یوه لسیزه کې د کړکېچ یو مهم علت هم په سیمه کې د سخدریزو وسلوالو له فعالیت سره تړلی و. امریکایي چارواکو تل پر اسلام آباد انتقاد کړی چې په سیمه کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې په وړاندې جدي اقدام نه کوي. پاکستان له دې انکار کوي چې ګواکې سخدریزو وسلوالو ته یې پناه ځایونه ورکړي، خو وایي دا هیواد په مختلفو جبهو کې په جګړو کې ښکیل دی او امکانات یې محدود دي. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې لا زیات شو چې په پاکستان کې امریکایي بې پیلوټ الوتکو په برید کې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور وواژه. سناتور مکین وویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره غونډه ډېره ګټوره وه. هغه زیاته کړه دلته دوی له یو پیغام سره راغلي، او هغه دا چې د اسلامي دولت ډله یا داعش افراطي اسلام او تروریزم ګډ دښمن دی. موږ غواړو چې اړیکې سره نږدې کړو او په خپلو کې اختلافات پای ته ورسوو. د رویترز د راپور له مخې که څه هم داعش نه دی توانېدلی چې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړي، خو کارپوهان وایي کېدای شي دا ډله په راتلونکي کې ګواښ متوجه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز مکین او د کانګرس نور غړو ته په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه چې له یوې مودې رئیسې په ټپه درېدلي معلومات ورکړل. تر اوسه د افغانستان د سولې څلور اړخیزه کمیټه چې پر افغانستان او چین سربیره پاکستان او متحده ایالات هم غړي دي، نه ده توانېدلی چې افغان طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د رویترز په وینا سرتاج عزیز په دې خبرې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ګډو هڅو په بریالیتوب کې تر بل هر هیواد زیات د پاکستان ګټې نغښتې دي. دا خبره مخکې هم په کراتو کراتو پاکستاني چارواکو کړي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا عملاً وښيي او پر طالبانو له خپل نفوذ څخه په استفادې هغوی د خبرو میز ته حاضر کړي.
د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د طالبانو یو قومندان له خپلو لسو ملګرو سره د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه وچین ولسوالیو کې داعش ډلې ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان قواوو پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د ولي ویاند وایي په دې لړ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات ډېر اغېزناک تمام شوي دي. د مرکې په پیل کې مې له طاوله خوږیاڼي څخه پوښتنه کړې چې په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د تېرې شپې په عملیاتو کې وژل شوي وسلوال څوک دي؟
د خوږیاڼي ولسوالۍ د وزیرو سیمه کې تېره شپه بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې هوایي برید په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان صابر کوچه چې اصلا د ننګرهار بټکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی دی، یو له مهمو قومندانانو څخه د مخالفینو وو. دا د لس نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د دوی درې ملګري ټپیان شوي دي. همداراز د دوی دوه ارادې موټرې هم له منځه تللي دي او هغه مهماتو وسلې چې
طالبانو پر ضد پوځي عملیات له څه مودې راهیسې روان دي. په دغه عملیاتو کې څه پرمختګونه شوي دي؟
په اچین ولسوالۍ کې هم تېره ورځ درېدل شوي. هغه موضوعات به هم تاسو سره شریکوم. د اچین ولسوالۍ کې تېره شپه د بېلابېلو هوایي بریدونو په ترڅ کې د داعش د 500 کسیزې ډلې مشر او همداراز پکوټ ولسوالۍ کې د جګړې رهبري کوونکی د دوی په ګډون اته داعش وسلوال وژل شوي او د دوی یو اراده مهمات هم له منځه تللې دي. دا چین ولسوالۍ په پیښې خوړ سیمه کې تېره ورځ د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش 500 کسیزې ډلې مشر ملا ساجد د خپل وراره او دوه نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. همداراز دا چین ولسوالۍ په مامن درې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د یوه بل هوایي برید په ترڅ کې په یوه سراچه موټر کې ناست د یوه قومندان په ګډون څلور داعش وسلوال وژل شوي دي. په وژل شوو کې د عمر خطاب په نوم د داعش ډلې هغه قومندان هم شامل دی چې د کوټ ولسوالۍ داخلي جګړه کې د رهبری دم د فرغانه درلوده. عمر خطاب او ملا ساجد دواړه د پاکستان د ورګزی سیمې اوسیدونکي دي او اکثره نور داعش چې وژل شوي دي هغه هم د پاکستانیان دي. د ننګرهار په کوټ او حصارک ولسوالیو کې اوس هم د مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. څو ورځې وړاندې په حصارک ولسوالۍ کې وضعیت د اندېښنې وړ شو. موږ په هڅه وکړه چې وضعیت عادي حالات ته راولو او هغه امنیتي ستونزې منګونه چې د اندېښنې وړ وي د له منځه یوسو. بېلابېلو ناستو اړیکو په ترڅ کې موږ په دې بریالي شو چې سیمې ته اکمالات واستوو، تاجدمې کمانډي ځواکونه واستوو او دوی خپل عملیات پیل کړي او هغه امکانات چې دوی ورته اړتیا درلوده هغه ورته برابر شي. تېره شپه هم نور سرتېري حصارک ولسوالۍ ته واستول شول. دې ترڅنګ په بېلابېلو برخو کې هلته توکي هم ورته ولېږدول شول. انشاءالله حصارک ولسوالۍ کې وسله وال طالبان د ځپلو پر مهال دي ګرد د تلفات تېره ورځ هم اوښتي دي خو د کار کامله تر اوسه موږ نه شریک شوي وروسته به شریک شي. په کوټ ولسوالۍ کې هم د ملي اردو منصبینو په مشرۍ باندې عملیات دوام لري. تر دا مهاله د 9 کلو څخه زیات پاک شوي دي. لا هم دا عملیات به تر هغې پورې دوام ولري تر څو په بشپړ ډول سیمه له مخالفینو څخه پاک شوي دي. په وروستیو کې د مخالفینو د ځپلو په موخه له ځمکنۍ جګړې او عملیاتو تر څنګ موږ سره هوایي ځواک دي د ملکیه کوي او د هوایي ځواک په همکارۍ باندې چې هغه هم د افغان ځواکونو دی او هم د بهرنۍ ځواکونو دی ګڼ شمېر مخالفین مو له ماتې سره مخ کړي دي او دوی مو له منځه وړي دي.
بلې، ستاسو په خبرو کې معلومه شوه چې په دې وروستیو کې د بهرنیو قواوو ګډون په پوځي عملیاتو کې زیات شوی دی. څومره مرسته یې کړې ده له افغان قواوو سره په دغو روان عملیاتو کې چې د وسله والو طالبان او داعش پر ضد په څو ولسوالیو کې روان دي؟
همدارنګه هم په حصارک ولسوالۍ کې موږ سره د بهرنۍ ځواکونو هوایي بې پیلوټ او نورې الوتکې ګرځي تر څو د اړتیا پر مهال همکاري وکړي. تاسو تېره ورځې درې هوایي بریدونه هم چې د داعش ډلې مهم قوماندانان پکې وژل شوي وو، همدارنګه طالبانو وسله طالبانو مهم قوماندان پکې وژل شوی وو. دا هم د بهرنیو ځواکونو سبې پلوټ الوتکو د بریدونو نتیجه وه. طبیعي ده چې مدیر ګټور دی او د مخالفینو په ځپلو کې زموږ سره ډېره همکاري کوي. هڅه به دا وي چې لکه څنګه چې هغه امنیتي کوردیناتور ته وایي هغه ورکول کېږي په هغې کې کوم نخ چې ورکول کېږي د امنیتي مسؤلینو له لورې خبرې چې په هماغه ځای بریدونه وشي تر څو موږ د ملکي وګړو تلفات ونه لرو او هغه اندېښنې چې پخوا شتون درلوده بیا رامنځته نه شي.
د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوجانې وو. د ننګرهار چرواکي وایي چې تېره شپه په خوجانې ولسوالۍ کې د طالبان یو قومندان له خپلو لسو ملګرو سره د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. دا په اصل کې ده چې په کوټ او چین ولسوالیو کې داعش ډلې ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا په حصارک ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو پر ضد د افغان قواوو پوځي عملیات روان دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سئ. که چیرې فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. دغه ورځ بیلابیل ویډیویي کلیپونه او عکسونه پکې وګورئ. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له افغانستان سره د چین مرستو او د واړه اختر په درشل کې روانو ناامنیو ته ځانګړې کړې دي. سرخط ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چین په خپل پوځي مرستې سره وښودله چې یوازې د افغانستان سیاسي ملاتړی نه بلکې په پوځي برخه کې هم ورسره همکار دی. په سر مقاله کې راغلي چین د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یوازې په اقتصادي پروژو پانګونه کوله، خو اوس ځکه پوځي همکاري کوي چې د افغانستان سوله او امنیت د ځان په ګټه بولي. د سر مقاله لیکوال ویلي چین په داسې حال کې له افغانستان سره پوځي مرسته وکړه چې طالبان د سولې له خبرو په شا شوي او پاکستان د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د ورسپانې په باور له افغانستان سره د چین پوځي مرسته ممکن پر پاکستان ښه اغیز ونه کړي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د چین پوځي مرسته به چې پرونی یوه جوپه افغانستان ته راورسېده ترهګر له انزوا سره مخامخ کړي. په سر مقاله کې راغلی د چین په پوزیم رستو کې ترانسپورتي الوتکې پرمختللي وسلې او نور داسې اړین مهمات شامل دي چې له افغان پاوت سره ښه مرسته کولی شي. د سر مقاله لیکوال ویلي له افغانستان سره په پوزي برخه کې د سیمې د هیوادونو مرستې ګټورې دي او ممکن چین، هند او روسیا له افغانستان سره پوزي مرستو ته دوام ورکړي. اصلاح ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله د واړه اختر را رسیدو او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده خبر شوي پیغام ته ځانګړی کړی ده. په سر مقاله کې راغلي طالبانو بیا هم د اختر پر رسیدو له تاوتریخوالي ډک پیغام خپور کړ او مشر ویلي چې د ملا محمد عمر او د ملا اختر محمد منصور تګلاره به تعقیبوي. د سر مقاله لیکوال ویلي طالبان خپل پیغام له پاکستانه خبروي او د غډالو ته د پاکستان صدر اعظم د سلاکار هیغه خبرې ډیر جرأت ورکړي چې ویلي دي پر وسلوالو ډلو فشار ممکن معکوسه نتیجه ورکړي. ملي ارمان رسپان بیا د اختر در رسیدو په اړه خپل سر مقاله کې لیکلي چې سبا ممکن د واړه اختر لومړی ورځ وي خو ډیر افغان کورنۍ د ویر په ټغر ناست دي. په سر مقاله کې راغلي افغانان باید هڅه وکړي چې د اختر په شپو ورځو کې له هغو کورنیو سره د زړه خواله وکړي چې غمزه پلی دي او په روژه کې خپل خپلوان په جګړو کې له لاسه ورکړي. د سر مقاله لیکوال هیله ښودلې چې اختر به له تاوتریخوالي پرته تیر شي.
د سرپل ځینې اوسیدونکي چې کابل ته تللي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ملیشوی ژوند تریخ کړی دی. دوی چې د خپل دغه شکایت لپاره د اجرائیه ریاست لومړي مرستیال ته ورغلي ووایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ځینې قمندانان د طالبانو په نامه یوه خاصه ډله په نښه کوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د سرپل یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا له روانو پوځي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي چې دا عملیات د طالبانو پر ضد نه بلکې د یو ځانګړي قوم پر ضد روان دي. دوی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم ځینې قمندانان د طالب په نامو بې ګناه وګړي نیسي، وژنې یې، له کورونو څخه شړي او ځمکې غصبوي. د سرپل دغه معترض اوسیدونکي د یکشنبه په ورځ د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان ته ورغلي وو څو دغه ستونزه هواره سي. د دغو خلکو له ډلې څخه دوه تنو یې له محمد خان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
زه حشمت الله د سرپل ولایت د امام جعفر د کلی یم. د دوستم راتګ د دوه درې میاشتې چې کېږي ملیشې جوړ کړې او شمال خواته لاړې. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډېر ظلمونه روان دي. چې د جنرال صاحب دوستم قمندانان یا پخوانی دا چې کمال په نوم د یو پاینده دی، زموږ خپل کاغان دی چې په مجفر کې د سرپل په اشاره کې دی. دا سوش په مخ کې دا روژه کې دا قومندان د دوستم دی موسی خان نومي یو پوسټ ورته ورکړی د اشاره مبن کې د اشاره د قسمت څخه د زموږ خپل ما پلر زموږ پلر کلا ده او بل زموږ ما کلا ده زموږ د نیکه کورونه دي. دا یو شتله په مرمه دیوالونه یې زوی سوري کړی وسم تاسو کولای شئ کوم مطلب لار سیالته ګرځې شندید ګوایي.
محمد هاشم ساغزی د سرپل ولایت
زما خپل پښتون په ساحه کې په منطقې کې ورکیږي او بیرته زه خپل په تورن وکیرم زما مشر راضی بند کیږي. د علي زو د قوم مشر شاولی خان دی دا راضی ورته سل کور دوا سه کور زر کور تر شاولار دی به چرګان پورته شو ته زغلی وای زموږ مشر راړی بند سو موږ ته زندگی سپکار.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال د سرپل په ګډون یو شمیر شمالي ولایتونو ته تللی او هلته د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال له سرپل څخه راغلی یو کسانو ته وویل دا ډول کارونه عبدالرشید دوستم نه بلکې هغه کسان کوي چې خپل سری وسلوال دي او نام نه یوې دغه ډول فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. محمد خان ډاډ ورکړ چې دا مسله به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره شریکه وي.
دغه حالت باید دوام پیدا نه کړي. دغه مخه ونیول یو یې رئیس صاحب اجرایي سره او رئیس صاحب جمهور سره به دا خبره حتمی هم ضروري شریکوم.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند نظر واخلو خو له هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي کارکوونکي حبیب قویاش ازادي راډیو ته دا ډول شکایتونه په کلکه رد کړل.
زه د داسې پیښو شاهد نه یم. زه دا څرګندونې ردوم. د ولسمشر لومړی مرستیال وړاندې د دې چې عملیات پیل کړي له ټولو امنیتي ځواکونو سره جلسه نیسي او ټینګار کوي چې څوک باید ونه ځورول شي او هیڅ چا ته زیان ونه رسیږي او که چا دا کار وکړ د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې به مجازات شي.
ښاغلي قویاش زیاته کړه هر څوک چې په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو له دوی سره دې شریک کړي څو دا ډول قضیه تعقیب سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا پیل سوي عملیات ګټور نه بولي. د دغې جرګې غړی انجینر سید اکرام وایي چې د شمال په ګډون په ټولو ولایتونو کې باید هر ډول عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو لخوا په همغږۍ وسي څو عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ناممکنه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې میاشتې پر 23مه ترسره سي. دغه کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې برخه کې له کمیسیون سره همکاري نه ده کړې. نوریاس نوری د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د حکومت مشران تر اوسه د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، آیا دغه انتخابات به پر ټاکلې نیټې ترسره سي؟
دا باید په زغرده اعلان کړو چې وخت ضایع شوی ده او اوس شونې نه ده چې د تل په څلورویشتمه نیټه باندې په افغانستان کې ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنه ترسره کړو او مسؤلیت یې هم راجه کېږي د افغانستان حکومت.
تاسو خپل دغه موقف یا ورستی پریکړه د حکومت له مشرانو سره شریک کړی ده، او آیا له دغه لانجین چې راپورته شوی ده د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي له حکومت سره له مشرانو سره د انتخاباتو په اړه باندې کله مشورتي غونډې لري کنه؟
په دې برخه کې د حکومت سره طرح پلانونه شریک شوی دي، ولې متاسفانه دوی فقط ژمنه کړې دي چې دغه طرحې لولي ګوري او بالاخره په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري کوي. چې په خوشحالۍ سره و باید وایو چې په دې برخه کې حکومت هیڅ ډول همکاري نه ده کړې پرته د یو مورد څخه. تاسو به اورېدلي وي په دې وروستیو کې د افغانستان محترم ولسمشر اعلان کړی چې دوو برخو کې اقدامات د لاس لاندې نیول شوي دي. یو امنیتي نهادونو ته دنده سپارلې ده چې د انتخاباتو د امنیت په برخه کې کار وکړي. په دې برخه کې مونږ پوره مطمئن نه یو چې څومره کار شوی ده، ولې دوهمه برخه چې مالی برخه وه او د مالی وزارت یې دنده سپارلې وه چې باید په دې برخه کې کار وکړي او اړوند بودیجې لپاره هلې ځلې وشي. په دې وروستیو کې د مالی وزارت یو هیئت راغلی و د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یې بحث درلوده. دوی فقط دومره ژمنه وکړه چې $10 میلیونه به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکوي تر څو ابتدایي کارونه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ترسره شي، ولې دا فقط ژمنه وه، یعنی هیڅ عملي ګام په دې برخه کې نه دی اخیستل شوی.
نور صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې افغان ولسمشر د افغانستان امنیتي ادارو سره د انتخاباتو لپاره د امنیت په برخه کې خبرې کړې وې او هغوی ته هدایت ورکړی و. مخکې تجربو ته په پام سره، تاسو مخکې باید د انتخاباتو د رایې ورکولو مرکزونه په نښه کړي وای په افغانستان کې، هغه ناامن سیمو باید په نښه کړي وای چې کوم سیمه ناامن دي، هلته نشي کوي چې مرکز پرانیزي. آیا تاسو د حوزو او د انتخاباتو د مرکزونو پلان ورسېدلی ده چې ولسمشر د ادارو سره د انتخاباتو د امنیت تضمین په باب خبرې کوي؟
ما مخکې اشاره وکړه چې افغان حکومت په دې کې پاتې ده چې په هیواد کې ټاکنې ترسره کړي، یعنی دا مسله اوس په افغانستان کې ناشونی ده چې په راتلونکو څلورو دریو اته تر شپږو میاشتو پورې د ټاکنو لپاره کوم اقدام وشي، ځکه چې په کافي اندازه وخت له لاسه وتل. و مسله امنیتي پلان چې جوړېده، هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په رهبرۍ او مدیریت باندې جوړېده. د دریو امنیتي اړوندو نهادونو سره دوی یوازې په دې برخه کې همکاري کوله، چې متاسفانه دې مسله ته حکومت متوجه نه ده. فقط یو بحث شوی ده او شاید هم وظیفه ځینو نهادونو اخیستي وي چې هغه کوم ځای ته نه رسېږي، یعنې ګټور نه تمامېږي. باید اول په نظري شکل باندې کار وشي او وروسته د هغې څخه باید زموږ د ولایتي دفاترو سره چې په 40 ولایتو کې وي امنیتي نهادونه په فزیکي ډول باندې کار وکړي چې کوم ولسوالۍ کوم کلي کې دوی کولی شي چې د انتخاباتو د مراکز او محلاتو امنیت ټینګ کړي او کوم ځای کې نشي کولی. دا یو لوی ارزیابي ته ضرورت لري چې د خپل یو دوه درې او څلور میاشتو پورې وخت اړتیا لري چې متاسفانه په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شو.
نور صاحب، مخکې تاسو سره نړیوالو مرسته کوله، به تیر بیا ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او دغه راز نورو سازمانونو، آیا تاسو سره مرسته تر اوسه شوې ده؟ مرسته ژمنه هم شوې ده؟
په دې برخه کې ځینې هیوادونه آماده دي، چمتو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیشن سره مرسته وکړي او پیسې په واک ورکړي تر څو ټاکنې ترسره کړي. ولې دلته دوه موضوعات، یو د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د دولت تعهد چې باید په دې برخه کې دوی خپلې ژمنې ترسره کړي، ځکه انتخابات یو ملي پروسه ده، د لپاره یوازې پیسې مهم نه دي، امنیت مهم ده، د لپاره سیاسي ژمنتیا مهمه ده. چې باید حکومت یې ولري، چې متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په چارواکو کې دا مسله نه لیدل کېږي.
نور صاحب، د هغو کارکوونکو، مسلکي کارکوونکو موضوع چې مخکې تجربې درلودې، آیا اوس هم هغوی تاسو سره شته؟ اوس هم هغوی تنخواه ورکول کېږي که نه؟
اکثره هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره یې پخوانۍ تجربه درلودله، حتی په تېرو نهو لسو کالو کې کار کړی و او د دوی څخه ظرفیتونه جوړ شوي ول. د نه تنخوا د افغانستان ټاکنې بلکې د دنیا ټاکنې څخه یې لیدنه څارنه کړې وه، او همداشان د خارجانو سره د مشاورینو سره یې د نږدې کار کړی و، او هر یو اسیت و د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د افغانستان لپاره. اکثره دغه افراد او اشخاص د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تېرو وختو کې له لاسه ورکړل، ځکه چې حکومت هغه ژمنې چې درلودې په هغه باندې وفا ونه کړه، او دغه افراد او اشخاص اکثره وړ افراد ول. دوی لاړل په بلابلو نهادونو کې ځانونه ځای په ځای کړل، په نړیوالو او همداشان د افغانستان څخه بهر ته ولې. یو تعداد افراد او اشخاص چې وړتیا لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ډېر کمو مالي امکاناتو باندې ساتلي دي، او روسو پورې فقط دوی ته دا ژمنه ورکول کېږي چې نن او سبا به بیرته دغه موضوعات نارمل اله تراشي. که چېرې په دې شکل باندې موضوع ادامه وکړي، شاید دغه افراد او اشخاص هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لاسه ورکړي، بیا په افغانستان کې ټاکنې ترسره کول حتی ناشونی او ناممکنه خبره ګرځي، بیا مجبور چې د صفر نه شروع شي او ټول واک او اختیار او موضوعات د خلجانو په لاس کې ورکړي شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور و. لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیه صافی نوري.
افغان ولسمشر د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ورستي خونړي برید په تړاو په خپلو دندو کې د غفلت په خاطر د کورنۍ چارو وزارت د 5 لوړ رتبه چارواکو دندې وځنډولې. د ننګرهار چارواکي وایي چې په خوګیان ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې یو لس وسله وال طالبان وژل شوي. افغانستان نن دوشنبه له سکاټلند سره د کرکټ لومړۍ ورځنۍ یا 50 اوره مسابقه پیلوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې له پرونی بمی چاودنې وروسته په دې هیواد کې درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان شوی. روزن وژون کې د سعودي عربستان په جده ښار کې د امریکا له قونسلګرۍ بهر ځان منفجر کړی. په دغه برید کې دوه پولیس افسران ټپیان شوي دي. د کویت دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې امنیتي چارواکو د اسلامي دولت سخدریزي ډلې یا داعش د دریو پلان شوو تروریستي حملو مخنیوی کړی. او د اروپا د فوټبال د اتل ولی د کوارټرز فاینل لوبو په ترڅ کې پرون کوربه هیواد فرانسې اسلند ته ماتې ورکړه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
خبریاست په سویډن کې د برقی موټرو لپاره لوی لار جوړیږي. په ډیرو لویو ښارونو کې د ښاري خدماتو لپاره برقی بسونو او ټرامونو لپاره ځانګړي لارې وي، خو اوس سویډن د لویو ترانسپورتي موټرو لکه لاریو او کانټینرونو لپاره لوی لار جوړوي. سویډن غواړي چې د هوا د ککړتیا له مخنیوي سره مرسته وکړي. دا هیواد هڅه کوي چې تر 2030 میلادي کال پورې په تیلو د چلیدونکو موټرو دوره پای ته ورسوي. د برقی موټرو لپاره د لوی لار جوړول دغه هدف ته د رسیدو لپاره د سویډن یو لوی ګام ګڼل کیږي. د لوی لارې دا پروژه چې ای های وی یا برښنایي لوی لار نومیږي، د جرمني د زمینس کمپنۍ په همکارۍ اجرا کیږي. د دې پروژې په لومړي ګام کې به د پلازمینې ستوکولم په شمال کې 2 کیلومتره لویه لار جوړه شي. په همدې حال کې په دړې په کېره بیا د سویډن په شمول په سکاندنوي هیوادونو کې برقی موټرونه مخ په زیاتېدو دي. دا موټرونه په چارجېدونکو بیټریو چلیږي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یوه کمیټه لیوي اونۍ راهیسې کار کوي. دا په داسل کې ده چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړې وروسته په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی او زندانی کولو د مخنیوي په خاطر موظف شوی کمیټې په پلازمینه اسلام آباد او د دغه هیواد په یو شمیر نورو ایالتونو کې کار پیل کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې د پاکستان د ایالتونو د پولیسو او سرحدونو وزارتونو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت استازي غړیتوب لري.
په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی د مخنیوي په هدف یو کمیټه جوړه شوې. دغه کمیټې تر اوسه دوه ناستې کړي. یوه مرکزي کمیټه هم فعاله شوې. له دې سره په خوا کې ایالتي کمیټې هم موجودې دي. شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې په خپلو کارونو یې پیل کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ رسنیو ته ویلي دي چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو له 2000 څخه زیات افغان مهاجر نیولي او زنداني کړي دي. خو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په دې اړه ارقام ضد او نقیض دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر تیره اونۍ په پاکستان کې د افغان قونسلګرۍ له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې زنداني افغان مهاجر به له څېړنو وروسته خوشي کړي. پاکستان د نړۍ د هر هیواد په پرتله د ډیرو افغان مهاجرو کوربه دی. دا مهال په پاکستان کې کم له کمه 1.5 میلیون افغان کډوال ثبت شوي او 1 میلیون یې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. که څه هم په پاکستان کې د 1.5 میلیون هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د کارتونو موده یې د جون د میاشتې په 1.5 پای ته ورسېده، خو پاکستان د 6 میاشتو لپاره د دغو کارتونو موده تمدید کړه. د کډوالو چارو وزارت وایي په تورخم کې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوي وسلوال نښتې وروسته پاکستان د افغان کډوالو په خاصه توګه د هغو کډوالو ځورول پیل کړل چې قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کډوالو کمیسیون وایي چې افغان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړې دي. د دغه کمیسیون رئیس شیر علي احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید دې لپاره ناستې وکړي او یو رای حل راوباسي، ځکه چې افغانان باید چې نور خپل وطن ته راشي او چې کوم نه راځي دا باید چې خارجیانو هلته یونیسیار او کوم د مهاجرینو دغه چې د هغوی سره رابطې وکړي چې آینده دپاره دوی سره دوی ته داسې تکلیف پیدا شي او موږ به هم کوشش ورته کوو.
له بل پلوه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کډوالو د حقونو تامین د پاکستان د حکومت له مکلفیتونو څخه دی. د کډوالو ځورول او په هغوی محدودیتونه وضع کول له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره پټه کار کیدی.
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچار په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د عراق پلازمینه بغداد کې له پرونی بمی چاودنې وروسته په دې هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان شوی دی. په دې حمله کې چې پرون سهار وختي وسوه 119 تنه وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان شوي دي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عراق د پلازمینې بغداد په یوه ګڼګوڼې مارکیټ کې د وړمې ورځې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 119 کسانو ته ورسید. په دې حمله کې چې له چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړل شوه 190 تنه ټپیان شوي دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. دغه حمله سهار وختي د کارادا په سیمه کې هغه وخت وشوه چې په سلګونو کسان د روژې له ماتولو وروسته د باندې په ښار کې ول. د چارواکو په وینا د پیښې قربانیان چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي په دغه څو پوړیزه مارکیټ کې دننه وو چې یو شمېر یې ژوندي سوځېدلي یا هم ښایي د اور لوګیو یې سابنده کړې وي. د کارادا چاودنه روان کال په عراق کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده. په عین وخت کې په شمالي ښار شاب کې یوې چاودنې 15 تنه ووژل. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې پرون د یکشنبې د ورځې په مذهبي مراسمو کې د بغداد قربانیانو او هم د بنګله دیش په پلازمینه ډاکه کې د وژل شوو 60 بهرنیانو روح ته دعا وکړه.
insieme per loro
زده هغو قربانیانو له کورنیو سره چې پرون د بنگلاديش په ډاکه کې ووژل شو او هم د بغداد د حملې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګندوم. راځي د هغو کسانو لپاره چې په ډاکه او بغداد کې ووژل شوی دعا وکړو او له خدای وغواړو چې د هغو کسانو زړونه بدل کړي چې کرکې سترګې پټې کړي دي.
accecati dall'odio.
Spine Mani di Baghdad hamla gandale aweli di che da hamla di Daesh pa wande mubarazah ke de mutahid ayalaton irada nur ham ghtali kawi. Spine Mani pa khabar kade elam ke da raz weli che da Iraq le khalko aw de hewad le hukumat sar de Daesh de zapul le para khpulo gato hasuta jmande. د جرمنی ډی پی خبری اژانس د راپور لمخه ل دغه حمله وروسته د عراق صدر اعظم حیدر الایبادی ل امنیتی پوسټو د بم د کشفولو د هغو د زګاو د سمدستی لري کولو امر کړی چې ل وی برتانوی کمپنی څخه پیرودل شوی او هغه جایلی کودل شوی دی. هغه همدارس د سخت دریزو د پټې دو د زایونو د مندلو لپاره د هوایی اکتشافي او استخباراتي څارنې د ګړندې کېدو امر کړی دی.
The Lobo, the Maidana.
The image is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ له وروستي پریکړې درته ریپورت خبرو چې ویلې دي نور افغان لوبغاړي اجازه نه لري چې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند وکړي. همدارس د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون له رئیس سره مرکه درته خبرو دا چې دغه فدراسیون څه کارونه کوي او په راتلونکي کې د خبريالانو د پیاوړتیا لپاره څه پروګرامونه لري. هیله ده تر پایه سره ملتیا وکړي. لومړی راځو راپور. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې نور په بهر کې ژوند وکړي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د ستونزو د مخنیوي په خاطر کړي چې لوبغاړي په بهر کې له ستونزو سره مخ نشي. په دې اړه پام وکړئ د مرضیه احمد زئی راپور ته.
کرکټ بورډ پریکړه کړې چې نور ملي لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې په بهر کې میشت وي. د کرکټ بورډ مرسیل عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې ملي لوبغاړي د ټول افغانستان استازیتوب کوي دا بورډ نه غواړي چې یاد لوبغاړي په بهر کې پاستوګن کېدو سره ستونزې وویني. ښاغلی فضلی ویل لوبغاړي په کومو امتیازاتو سره چې دا بورډ دی ورکوي په افغانستان کې دننه ښه ژوند غوره کولای شي، نو له همدې امله اجازه نه لري چې بهر کې ژوند وکړي.
هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت لري، تکه د نولس کلونو ملي لوبډله کې لوبېږي یا لف ملي لوبډله کې لوبېږي یا د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت ولري، هغه باید په هیواد دننه په خپل کور کې یعنی په افغانستان کې اوسېږي. هیڅ اړتیا نشته چې په بهرني هیوادونو کې اوسېږي. په یوه میاشت دننه کې چې د کمی پریکړې نه وروسته دوی ته خبر ورکول شوی دی چې باید دوی خپل هیواد ته راشي او که چېرته رانغلل نو بیا د افغانستان د ملي لوبډلې عضویت دوی نه اخیستل کېږي.
د ښاغلي فضلی په خبره لدې پریکړې څخه هدف دا دی چې لوبغاړي لاسره متحد شي او په لوبو باندې تمرکز زیات وي. کرکټ بورډ په داسې حال کې دا پریکړه وکړه چې افغان ملي لوبغاړي وخت نا وخت ګوندي هیواد پاکستان ته تګ راتګ کوي او ځینې وخت له ستونزو سره هم مخ کیږي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د کرکټ د ملي لوبډلې د دوو غړیو شفیق الله شفق او عبدالله مزاري په اړه اوازې خپرې شوې چې ګواکې وهل شوي او آن بندیان شوي هم دي. د کرکټ بورډ مرستیال ښاغلی فضلی وای د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس په نړۍ کې خورا پیژندل شوی او دا پریکړه د ټولو لوبغاړو د سمون لپاره ډیره اړینه وه.
د یو ښه کنټرول او د یو ښه نظم ډیسپلین لپاره دغه فیصله ډیره اړینه وه چې مشکري وي. خو د ډیره وخت مش کوشش کاوه خدای نه خطا زمون لوبغاړي په بارني وادونه کې متضرر نشي یا د کوم مشکلات سره مخامخ نشي. نو دا فیصله کاتي فیصله ده. د دې سره هیڅ یو لوبغاړي مستثنا هم نه دی چې پلانې لوبغاړي دی او پلانې دی نه وي چې په هر کچه لوبغاړي وي. هغه باید داخل د خپل هیواد کې دلته ژوند کې د خپل کورنۍ او بچانو سره د کچا رسولت ودی ته اوس برابر د شتي دلته ژوند کې.
که سم د کرکټ بورډ د لوبغاړو د سمون او د دې لپاره چې په بهرنی هیوادونو کې له ستونزو سره مخ نشي دا پریکړه کړي، خو دا لا نه ده واضح چې په جګړه ځپلي افغانستان کې به د دوی امنیت څنګه خوندي وي. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو د امنیت خوندیتوب او د لا اتحاد لپاره په هیواد کې دننه د هغوی په اوسېدو ټینګار شوی، خو د نور رسو ملي لوبغاړي بیا له هیواده په وتو خوشاله دي او وایي چې لک تر لګه به ژوند خوندي وي او په مرموز ډول به تر حملو لاندې نه راسي.
راپور مو اورید. اوس هم رازو مرکیتا د افغانستان د ورزشی خبرلانو فدراسیون څاوخه یو میاشت مخکې په افغانستان کې پرانستل شو. دا چې دغه فدراسیون څه کارونه کړی دي او پراتلونکو کې څه پلانونه لري، دغه فدراسیون له رئیس سایر زلان سره مې خبرې کړې دي.
ډیره مننه. د افغانستان د ورزشی خبرلانو فدراسیون چې تیره میاشت زموږ لومړی کانګرس تر سره شو، ولته موږ د خپل راتلونکو فعالیتونو پاړه باندې وویل. اوس مهال موږ د فدراسیون د غړو لپاره ورزشی خبرې د لپاره پر ورکشاپونو باندې کار کوو چې دوی ته د زده کړو زمینه ورته برابره کړو، تر څو دوی ښه د راپور جوړونې برخه کې هغه نوي مهارتونه زده کړي، او دې تر څنګ د خبریالانو د تبادلې پروګرامونه پام کې نیولي دي، او ان شاء الله په راتلونکي کې نږدې کې به عملي شي چې زموږ خبریالان به بهرنیو هیوادونو ته استول کیږي، او هلته به نورو نړیوالو خبریالانو سره خپلې تجربې شریکوي او د هغوی تجربې به اخلي.
ځلان صاحب، په ولایتونو کې دلته په مرکز کې هم تاسو د غړیتوب لپاره اشتهارونه مور کړی دي، څه فکر کوئ او څومره مطمئن یاست چې واقعا به له ورزشي ادارو سره تاسو همغږي اوسئ او د یو همکار په صفت باندې به په مسایلو کې لاغوی سره د اسانچاري په توګه باندې مثلا کار کوئ، نه دا چې مثلا سایډ واخلئ؟
زمونږ لپاره د یو ورزشي خبریال لپاره سایډ اخیستل چې دا نه دي پکار. موږ تر ډیره پورې کوشش دا کوو چې موږ په تعادل باندې مخکې ولاړ شو، او کوم مشکلات او کوم ستونزې رامنځته کیږي هغه هم د تفاهم او د ژورنالیستیک اصولو د مخې حل کړو. موږ کله هم د ورزشي ادارو سره په مقابل کې نه واقع کیږو، او نه هم دا زموږ وظیفه ده چې د هغوی سره موږ په مقابل کې واقع شو. خو زمونږ کار دا دی چې موږ هغه مسلکي خبریالي وکړو او راپورونه خلکو ته وړاندې کړو. د غړو په برخه کې موږ تر ډیره پورې په ولایتونو کې او په کابل کې د افغانستان هغه وتلي ورزشي خبریالان چې دي د فدراسیون غړي دي، او دوی د فدراسیون سره فعال همکاري لري. موږ د ورزشي ادارو سره هم د همکارۍ ژمنه کوو او د هغوی د یو غټ په توګه باندې پاینده کې کار کوو.
ښاغلی زلاند، په خپل دننه فدراسیون کې د خبریالانو د پیاوړتیا په خاطر باندې څه پروګرامونه لري، او څه فکر کوئ واقعا په افغانستان کې ورزشي خبریالي په کوم حالت کې ده؟
د ورزشي خبریالۍ دوه سایډه موږ په افغانستان کې لرو. یو دا شان خبریالان لرو چې هغوی مسلکي خبریالان دي او تر ډیره پورې تجربه لري د ورزش برخه کې، ډیر کار یې کړی دی، او یو موږ د وکی خبریالان لرو چې هغوی ته د زده کړو ډیر سخت ضرورت دی ورته، او پکار ده چې د ورزش په برخه کې هغوی ته ورکشاپونه جوړ شي، ځینې سیمینارونه کې هغوی برخه والي، او په نړیوالو کنفرانسونو کې د نورو خبریالانو تجربې واخلي. چې موږ په دغه برخه کې عملا کار شروع کړی دی، د راتلونکي د روان کال تر پایه پورې به موږ څلور ورکشاپونه په کابل کې او په ولایتونو کې ترسره کوو، چې په دې کې به هغه نوي خبریالان چې هغوی د ورزش برخې ته راځي زده کړې به کوي، او د هغه مسلکي خبریالانو نه به مهارتونه اخلي تر څو ښه خبریالي وکړلی شي.
ښاغلی زلاند، د ورزشي خبریالانو فدراسیون خو په ټوله نړۍ کې هم څانګې لري، افغانستان هم د نړیوال فدراسیون یوه څانګه ده. بهرنیو هیوادونو ته د معلوماتو د تبادلې او د نویو زده کړو په خاطر باندې آیا تاسو خبریالان لیږئ که څنګه؟
بالکل، دا چې موږ په یو سل څلور شپېته هیوادونو کې په رسمیت پېژندل کیږو، او دغه ټولو هیوادونو د مسؤلینو سره زموږ اړیکې شته دي. افغان خبریالان به په راتلونکي کې نورو هیوادونو ته، لکه مخکې چې ما وویل، د خبریالان د تبادلې د پروګرام د لارې نورو هیوادونو ته ځي چې موږ په پخوا هم لرل، پاکستان ته، بحرین ته، قطر ته، او چین ته موږ دغه سفرونه کړي وو، یو شمېر خبریالان تللي وو. په راتلونکي کې موږ ته هانګ کانګ، بحرین، قطر، او پاکستان او ایران، دغه هیوادونو ته به زموږ لس لس خبریالان استول کیږي د روان کال تر پای پورې، او د دې تر څنګ د هندوستان، سویس، کوریا او جاپان سره زموږ خبرې روانې دي. د دې تر څنګ د هندوستان سره چې هغوی ته هم خپل خبریالان واستو، تر څو زموږ خبریالان د دې تر څنګ چې مسلکي زده کړې په هیواد کې اخلي، وګوري چې په نړیوالو هیوادونو کې، هلته په نورو هیوادونو کې ورزشي خبریالان په کوم ډول باندې هغوی ورزشي خبریالي کوي، او کومې اسانتیاوي هغوی ته برابرې دي چې افغان خبریالان هم ترلاسه کړي.
په همدې سره رسیږو د یادې اونۍ سپورتي پروګرام پای ته. تر بلې اومزه سفیولا ستانکزی په پاک او بخونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور
است جبری خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلتونی شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه په استفاده شوه.
ازادي په صفو کې در موج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو نه واوري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا خو ګوريدونکو سلام. د ښار د پیرکیو بازار په روژه کې هم ښه تود و. ته به وایې په پیرکۍ روژه نه ماتیږي، خو یو نیم روژه خور بیا وایي چې پیرکۍ د ماشومانو لپاره پخوي، لکه غله چارواکي چې د خپلو غلاګانو لپاره بانې کوي. د خپرونې په پیل کې مو د میاشو او غوماشو د سرتاسري اتحادیې له مشر بنبنګي سره مرکه درته کړې ده. بنبنګي له حکومته ډېر زیات خوشحاله دی، دا چې ولې دغه دی په خپله یې له ده واورئ. د غوماشو د سرتاسري اتحادیې مشره، که لومړی ځان معرفي کې نو خوشحاله بسو.
زه د غوماشو د سرتاسري اتحادیې هغه مشر یم چې پرله پسې د 15 کاله دغه افتخار لرم.
نو ولې کوم بل غوماشي ته اجازه نه ورکوي چې د څه مودې لپاره د اتحادیې مشر شي؟
دا ځکه چې ما ډېره تجربه پیدا کړې، او بل دا چې نوي انتخابات هم نه دي شوي چې غوماشي بل مشر وټاکي، او زه باور لرم چې تر مرګه به په دغې چوکۍ ناست یم.
دا ولې؟
دا ځکه چې موږ هم لکه د دې هېواد د انسانانو غوندې چې هیڅکله هم خپل مقام او څوکۍ نه پرېږدي، له ترلاسه کړي مقام لاس نه اخلو.
که دې په یاد وي، موږ څو کاله پخوا هم مرکه درسره کړې وه، او هغه وخت دې د کار او خدمت ډېرې ودې کړې وې. آیا هغه مو ترسره کړې؟
ښه مې په یاد دي چې ډېر پخوا مې مرکه درسره کړې وه، او د خپلو غوماشو د ژوند ښه کولو لپاره مې د کار او خدمت وعدې کړې وې، چې له نیکه مرغه مې ټولې وعدې پوره کړې دي، او نن د یو سرلوري غوماشې په حیث د تا په مخ کې بنګ بنګ کوم.
مثلا غوماشې څه مو کړې دي؟
د ټولو غټو او وړو میاشو او غوماشو لپاره مو د خلکو د چیچلو او وینې زبېښلو بلا ډېر سیمینارونه، کورسونه او ورکشاپونه جوړ کړي دي. د وړو اتحادیو سیستم مو رامنځته کړی، او د کابل سیند له ډنډونو څخه مو د ښې ګټې اخیستنې کارونه پر مخ بولي دي.
په لومړۍ مرکه کې مو له شروالي نه ډېره خوښي ښودلې وه چې د تاسې لپاره یې د ژوند ښه امکانات برابر کړي دي، او ډېر ښه اوربند مو ورسره کړی دی. اوس حالات څه ډول دي؟
اوس حالات له پخوا نه هم ښه دي، ځکه ښاروالي ښاروال نه لري او کارونه یې سرپرست پر مخ بیایي، نو ځکه د موږ حال ډېر ښه دی.
ولې؟
ځکه چې سرپرستان ډېر د خپلو جیبونو په غم کې وي، او کار ته یې توجه کمه وي، ځکه ګمان کوي چې د څو ورځو میلمه دی، نو څه ته ځان په عذاب کې.
نو د غوماشو د اتحادیې مشره، نو په دې حساب له شروالۍ نه خوشحاله یې؟
ډېر زیات مې خوشحاله یو، ځکه نه له موږ سره کار لري او نه مو د اوسېدو له چاپېریال سره، لا چې د کوم امکاناتو برابرولو مرسته راسره کوي.
بل چا نه ډېر خوشحاله یې؟
د ښار جوړولو له وزارت نه، د صحت عامې له وزارت نه، د محیط زیست له ادارې نه، د حکومت له دواړو سرونو نه، او کله حقه منکر نه شم نو له ټولو خلکو نه خوشحاله یو، ځکه چې هیچا هم موږ ته مزاحمت نه دی کړی او نه د مزاحمت فکر لري.
نو داسې ښکاري چې اوسني ټولنیز او حکومتي شرایط د تاسې لپاره ډېر ګټور دي.
موږ میاشې او غوماشې او آن مچان هم ډېر ارامه خوشحاله واسوده یو، نه څوک کار را سره لري او نه هم غرض چیرته چې زو تلای شو او چیرته چې کینو کیناستی شو. د ښار د ویالو ولاړې اوبه، د سین مردار ډنډونه او د کثافاتو نمجن او غوړ ډیرانونه د موږ لپاره د آب حیات کار ورکوي، پوه شوې؟
نو د تا له خبرو ښکاري چې د دې ځای انسانان دښمني نه در سره کوي، خو تاسې بیا هم چیچی او په ناروغۍ اخته کوئ.
خو چیچل د موږ فطرت او مجبوریت دی، دا کار د موږ دښمني مه ګڼئ. د انسانانو د وینې زبېښل د موږ د ژوندي پاتې کېدو په معنا دي، نو موږ دغه کار د مینې او محبت له مخې کوو.
که په پای کې کوم پیغام لرئ وړاندې کولی شئ.
زه له ښاروالۍ، د صحت عامۍ له وزارت، د ښار جوړولو له وزارت او د محیط زیست له محترمې ادارې نه مننه کوم، د هغوی له مامورینو مننه کوم او پرې ویاړم. موږ د دوی د مهربانۍ له امله خوښ، مست او تازه یو، نو حق لري چې ووایم ژوندي دې وي دوی ټول. او زه درنه نور لاړم.
والے
زکا چی
والے پروژا کی ہر سے گرانی گی
زکا چی پلورون کے او سودا گران ہم دا د گٹی میں اش بولی
والے شپا او راز وانان پ موبائلونو کی مصروفی
ځکه چې موبایل لکه د لیلامیو بازار، ځوانان د خپل خوښي توکي پکې لټوي.
ولې مظاهرچیانو د تورخم جنگ ته ورونه دنګل؟
ځکه چې مظاهرچیان د سر ساتلو لپاره مظاهره کوي.
ولې ټول خلک له چارواکیو شکایتونه کوي؟
ځکه چې چارواکي کار نه ورته کوي، وایي که کار وکړو بیا به له نظره شو.
اوس نو مونږ فیسبوک هم داسې مسخره کړ لکه دا نور شایان. د فیسبوک له یو بل ډول کارولو مو خبره وو.
موری څنګه شو؟
زړه مې در باندې زوی دې پیدا سه.
خیر وسې موری، مبارک دې وي درته. زه یو ځل ورځم چې څو دانې عکسونه یې واخلم.
ودرېږه، تر اوسه یې لا سترګې نه دي خلاصې کړې، تر اوسه مو لا مینځلی هم نه دی.
پروا نه کوي، د ما هم داسې په کار دی. په همدغه حالت کې چې عکسونه واخلم نو ملګري به مې ډېر خوښ کړي.
د ملګرو لپاره یې عکسونه اخلي؟
هو، د فیسبوک دپاره یې اخلم. د فیسبوک ملګری به مې ډېر خوشحاله شي.
چې دومره شاله یې نو راځه، خو که دې سبا ته اخیستی وای.
مورې همدا اوس خوند کوي. تر اوسه چار دغسې د پټو سترګو د ماشوم عکسونه فیسبوک ته نه دي چک کړي.
و انجلۍ، ته دا ماشوم را دې خوا کړه.
ولې، د څه دپاره؟
میړه دی عکسونه اخلي.
د فیسبوک دپاره یې عکسونه اخلم.
تر اوسه یې کله سترګې خلاصې کړې؟
همداسې ښه دی، ته دا خوا مخ را واړوه دغسې. اخوای که آفرین، اوس چې که دغسې زبستی نور به سبا د بیا واخلم. نن هم دغه فیسبوک ته ورکوم چې ملګری مې خوشحاله شي.
هلکه، نن خو د ښه عکسونه فیسبوک ته چک کړي وو.
و مبارکي دې هم رانه کړه، زوی به پیدا شو.
دا څه وایې؟ اوس خو ما غوښتل چې تسلیت درته ووایم، ځکه چې موږ ګمان کوه چې زوی دې له پیدا کېدو وروسته مړ شوی دی.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ټولو ملګرو دې همدا ګمان کړی دی، او ځینو خو ډېرې کنځاوې هم درته لیکلي دي.
ولې؟
د دې لپاره چې وایي پیدا شوی نه وي بیا یې عکسونه په فیسبوک کې اچولي وي.
ما ویل ملګری به مې خوشحاله شي، او دوی کنځل راته کړي دي.
خالقه ملامت نه دي. ابل اور زیړګل د مردار خری عکس اچولای وو، او لاندې ورته لیکلی وو چې ګران خری مې د ژوند په نیمه لار کې پریښودلم.
رښتیا وایې؟ لکه سانډا خان چې د خپل سپی عکس اچولی وو، او لاندې تیرې کړي وو چې د بدو عادتونو له امله مې د تل لپاره له کوره وشاړه.
یو ځل خان میر هم د خپل ډیران عکس اچولی و او لاندې لیکلي وو د موږ د ولایت تر ټولو لوی ډیران.
معروف هم د خپل زوی عکس اچولی و او ورته لیکلي وو چې ځوان نن په ایسکری مرور دی او دلو چې د خپلې وړې لور عکس اچولی و او لاندې بیا تې لیکلي وو چې غوټۍ د عایشه ګل اکت کړی.
نو چې داسې ده ژر لاړ سه او د خپل زوی عکسونه دې ډیلیټ کړه که نه دومره کنځاوې به واورې چې زړه به دې له زویه بد شي.
همدا اوس زه مو ډیلیټوم یې خدای دې پرته له فیسبوک راته ښه سړی کړي.
پراونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.